دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم قدر من اوریدونکو زه وحید فیضی من د محل خبرونه ته پام وکړئ د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستانی چارواکو روسیو سرګندون ته په جواب کې ویلي چې د سولې په وړاندې خندونه هغه څوک جوړوي چې د سولې ټینګیدو په اړه د افغانانو او نړیوال ټولنې برحق غوښتنې ته د رد جواب ورکړی دی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د روان غبرګول میاشتې پر 15مه ادعا وکړه چې د افغانستان دنه او بهر یو شمیر عناصر شته چې نه غواړي په افغانستان کې سولې ټینګ شي خود افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن جمعه په ویلمی کې ویل چې د سولې تخریبونکي ټول پیژني د وزارت په ویلمی کې ویل شوی د افغانستان خلک او نړیوال ټولنه د مانادار بین افغانی مذاکراتو پیلیدو او تلپاتې سولې ټینګیدو لپاره د پاکستان د عملی او نتیجه ورکونکو اقداماتو په تمه دي په داسې حساسه مرحله کې د تورنو لګول رغونکي ندي او په افغانستان او سیمه کې د سولې ثبات ټینګیدو په غټنه دي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې ټینګیدل چې هغه کې د سیمې او په ځنګړي ډول د پاکستان غټې ننګښتي وي یوازې د اعلامي او په ورکولو سره نه ټینګيږي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د اروپאי پارلمان سره په یو مجازي غونډه کې دغه عناصرو د نوم له ذکر کولو پرته ویل چې باید د دغه مخرب عناصرو د دسیسو څرنه وکړو دا په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې وروستي کې یو ځل بیا پاکستان له طالبان څخه په سیستماتیک ملاتړ تورن کړي او ویلي دي چې طالبان له پاکستان څخه مالی او لوجستیکي ملاتړ ترلاسه کوي او په هماغه هیواد کې جلب او جذب کوي بلخوا افغان چرواکی وای په هرات ولایت کې له وستوال طالبانو سره نخته کې څلور پولیس او یو ویش وستوال طالبان وژل شوی د چرواکو په وینا دغه پولیس 13 شپه د هرات ولایت په فارسي او ګلران ولسوالۍ کې وژن شوی او ټپیاندی د هرات ولی سید وحید قطری نن جمعه امریکا غته ویل چې په یاد نه خوده کې د فارسي ولسوالۍ د امنیت قماندانۍ سرپرست او یو بل پولیس وژل شوی او 15 پولیس ټپیان شوی دي د نموړي پوینا په ګلران ولسوالۍ کې هم دوه پولیس د طالبانو په برید کې وژل شوی او شپږ نور ټپیاندی د هرات د ولی پوینا د ګلران ولسوالۍ د امنیت امیر هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی دا افغان چرواکو پوینا په یاد نخوته کې یو ویش وستوال طالبان هم وژل شوی او اته نور ټپیاندی وستوال طالبان تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې بلخوا د افغانستان دفاع وزارت نن جمعه وویل چې په 13 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 103 اتیا وستوال طالبان وژل شوی او اته 50 نور ټپیان شوی دي او همداشان نه نور نیول شوی دی دفاع وزارت ویلی چې دغه وستوال طالبان په ننګرهار غزنی زابل اورزګان جوزجان هلمند تخار او کندز ولایتونو کې وژل شوی ټپیان او نیول شوی دی طالبانو د دفاع وزارت د اعلامي پاړه څه نه دی ویلی په افغانستان کې د آرینا نیوز ټلویزیونی خصوصي شبکه وایي چې د کابل په چاودنه کې د دوی و خبريالې مینا خیری وژل شوې ده په دغه چاودنه کې د مینا خیری مور هم وژل شوې ده چاودنه تیر ماخام د کابل خار په دریمه حوزه کې د پولیسوخته په سیمه کې شوې ده آرینا نیوز دا خبر تایید کړی دی د کابل پولیس وایي چې په دغه چاودنه کې څلور تنه وژل شوی او 15 نور ژوبل دي دغه چاودنه وروسته د افغانستان دولسمش دوه مرستیال سرور دانش له امنیتي مسؤلین وغوښتل چې د کابل په لویدیځ کې د نسل وژنې د مخنیوي لپاره چټک اقدام وکړي تاسو له امریکا غږ آشنا لرونه خبرونه اورئ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان کړی چې د روان جون میاشتې تر پایه پورې به نړۍ ته 80 میلیونه دوز نور د کورونا ضد واکسین ورکړي د امریکایي چارواکو په وینا په هغو هیوادونو کې چې د واکسین به ورکول کیږي افغانستان هم شامل دی د یو ځانګړي پلان مخې به د دغه 80 میلیونه دوز څخه 15 میلیونه دوز هغه سیمو ته ورکړ شي چې واکسین ته ډیر ضرورت لري ل دغه ډول څخه به شاوخوا 2 میلیونه دوز آسیا ته ورکول کیږي چې افغانستان پاکستان بنگلاديش هند سریلانکا انډونیزیا او دغه نور هیوادونه پکې شامل دي په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله په 13 ساعتونو کې بیا 10 کسان مړ شوي چې ورسره د پلاوه د ټولو مړ شوو کسانو شمیر بیا 3000 ته ورسید د امریکا متحده ایالاتونو د چین د دفاع وزارت سره د همکاري په تور د چین په 950 مخابراتي د ټکنالوژي او بیرغونی په شرکتونو بندیز لګولې دي د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځمه په ورځ د یو فرمان په خبرولو سره د شرکتونو په تور لیست کې شامل کړل. دا بندیزونه د هغو بندیزونو تسلسل دی چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د چین په یو شمېر شرکتونو لګولی وو. خغلی ترامپ د 2020 کال د نومبر په میاشت کې د چین په یو دش مخابراتي، ساختماني او د ټکنالوژي په شرکتونو بندیز ولګاوه. د خغلی باړم پولیس کې هغه شرکتونه هم شامل دي چې د ټکنالوژي د څار او نظارت په برخو کې کار کوي. په آذربایجان کې چارواکي وایي دوه خبريالان او یو سیمایز چارواکي په هغه ولسوالۍ کې وژل شوی چې تیر کال د ناګورنو قرهباغ په جګړې کې د آذربایجان پاوځ د ارمنی بیلتون غوښتون کونه بیرته نیولې و. د آذربایجان د کورنۍ چار وزارت په ویلامي کې ویل چې ولاره موټر د کلبجر ولسوالۍ د سوزوزلاک په کلی کې د ټانګ زد په ماين الزول شوه. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې دوړو خبريالانو د دولتي خبري اژانس او ټلویزیون سره کار کاوه او دریم وژل شوی کس د سیمې یو چارواکی دی خو نور معلوماتي په اکله ورکړ شوی نه دی. په چاودن کې څلور تنه ټپي شوی هم دي. د دې مهال خبرونه هم دومره
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. خبرونه اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکېلرو هله د خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې په افغانستان کې په پرلپسې ډول د کورونا وایرس د مثبت پیښو د زیاتېدو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی له خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دغه وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیايي سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د بل خوا ملګری ملتونو په افغانستان کې د هند د کورونا وایرس ته ورته پیښو د تشخیص د امکاناتو په نشتون د دغه باندې د خبرېدو په باب اندېښنه شوډلې ده. په دې اړه کې زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سیمه کې په چټک ډول د کورونا وایرس خبرېدو ته په پام لرنی ویلي چې افغانستان کې د کورونا وایرس د لومړۍ او دومی سپې پرتله حکومت د کورونا وبا سره د مبارزې او دغې وبا د منفي اغېزو د کمېدو لپاره نسبتا ښه چمتووالی نیولې دي. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ماښام ملت ته په یو ویډیویي وینا کې ویلي چې حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د کورونا وبا درېمه سپه په ښه ډول مدیریت کړي او پر خلکو د کورونا وبا منفي اغېزې ډېرې کمې کړي. خو ښاغلي غنی د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه د خلکو وند ډیره مهمه ګڼي او له هغه غوښتي چې روغتي څرختون ته دي پاملرنه وکړي.
دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځین روغتونونه تجهیز شوي او د ځین نورو په مجهزولو کار روان دی. سی کارکوونکو ته هدایت شوی چې د هیوادوالو د درملنې لپاره بشپړه آمادګي ولري او هڅه وکړي چې د هیواد په ټولو برخو کې ولسته پر وخت خدمات ورسوي.
خغلی غلی د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره په ټولنیزو محدودیتونو هم خبري کړي. خو ویل دي چې حکومت تاسو کوي چې داسې محدودیتونه چې خلکو ته زیان رسي پلی نه کړي.
دا څه درې مڅپه په داسې وخت کې راغله چې زموږ د زیارکښو د قانونو او باغدارانو حاصلات پر رسیدو دي او هم دارنګ د ولس لوش میر خلک پور از نی ډول نفقه پیدا کوي. له دې عمله د ډیرو شدیدو بندیزونو وضع کول ولس له ستونزو سره مخ کولای شي. زموږ هڅه دا ده چې د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کورونا منفي تاثیر او زیانونه د امکان تر حده ټیټه کچه کې وساتو. موږ د خپل ولس خوندیتوب ته د یو مسؤلیت په سترګه ګورو. په تیر کې مو هم مرستندویو برنامه ترسره کړي او اوس هم له نړیوال بانک سره په مذاکراتو کې چې وکولای شو د ملي دسترخوان برنامه ته پراختیا ورکړو او ډېر هیوادوال ترې مستفید کړو.
په افغانستان کې په تیر درې میاشتو کې یو ځل بیا د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې. د عامې روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په دویش ولایتونو کې د کورونا وایرس 1310 نوې پیښې ثبت کړې چې دغه وزارت د رسمي شمېرنو له مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې تر ټولو زیاتې پیښې کابل کې 310، په کندوز کې 138، پنجشیر کې 138، بلخ کې 136، ننګرهار کې 15، میدان وردګ کې 1، بدخشان کې 16، تخار کې 15 او هم کندهار کې 15 وایروس پیخی سب شوی دی. پا افغانستان که اوس محل ده کرونا وایروس تشخیص اتیش لبراتوارونه پلید که. خو ملگیری میلوکونه وی چه وسم پا دغا هیواد که ده کرونا ده هندی وایروس بانی تا ورطا وایروس ده تشخیص امکانات نشته دی. ده ملگر ملتون ده بشری ملستو ده امرگای دفتر وچا افغانستان که ده کرونا وایروس ده وضعیت پارا پیوتازه را پور که ویلی چه ده کرونا وایروس ده نو بانو ده تشخیص پا برخه که پا افغانستان که امکانات پا نشوالی باندی اندیخ نخوده دی. او ویلی دی چه پا چتکی سر ده هندی بانی خبریدو پا برخه که هم اندیخ نشته دی. و چاویلی چه پا تیرو دو اونیو که چه پا روختنونو که ده کرونا وایروس پر ناروغی کم ناروغان بستر شوی دیر یا هند سفر کرده او یا هم داغو کسانو سر پا تماس که و چه لدغ هیواد سخ افغانستان تا ستان شوی. دامی روخته وزارت وی چه وست پا افغانستان که ده برطانوی کرونا وایروس بانی تا ورطا وایروس تشخیص امکاناشتا او دونو رو بانو ده تشخیص ده امکاناتو ده پیدا کولو پلاتا کرده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د روان 2020 ایسوي کال له پیل څخه تر اوسه پا افغانستان که ده سرطان ده ناروغی شاوخا لزر تازه پیش سبسوی ده. پا دی برکی زموش خبریال ممتاز بهیر ده کابل تخه رپورت شاسته ولی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په دغه هیواد کې د سرطان په ناروغۍ اخته څه باندې 30,000 کسان له دغه وزارت سره سب دي چې له دې شمېرې شاوخوا 10,000 د سرطان په ناروغۍ اخته کسان په 2020 کال کې ثبت شوي دي. د دغه وزارت د سرطان د کنټرول پروګرام رئیس ډاکټر محمد عیسی ابراهیمی امریکا غږ ته وویل چې یوازې په 2020 کال کې په افغانستان کې په سرطان ناروغۍ اخته 23,000 کسان له روغتیا وزارت سره ثبت شوي چې له دې شمېرې 14,000 یې مړه شوي دي.
په 2020 کال کې مجموعاً تقریبا 10,000 شاوخوا کې بریزان من تر اوسه په دغه 3.5 میاشتو کې ثبت کړي دي. افغانستان کې د دې نه هم زیات مریضان شته دي، ولې متاسفانه چې موږ یو مرکز په کابل کې لرو، 6.5 میلیونه نفوس په کابل کې دی او دا د ټول کشور په سطحه چې 3.5 میلیونه شاوخوا کې نفوس لرو، دا یو مرکز کفایت نه کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال په کابل کې د سرطان د درملنې او تشخیص یو مرکز فعال دی چې هر ورځ 15 تر 30 سرطانی ناروغان ورته مراجعه کوي او د لومړنۍ او معایناتو په ګډون د انډسکوپي، پیتالوژي او بیافسي خدمات ورته وړاندې کیږي. د ډاکټر ابراهیمی په وینا په بلخ او هرات ولایتونو کې هم د سرطان دوه مرکزونه شته چې یوازې پکې د دغې ناروغۍ تشخیص کیږي او تر څنګ یې هڅې روانې دي چې دوه نور ورته مرکزونه هم په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې پرانیستل شي.
مجهزه شفاخانه، اختصاصي شفاخانه مو غوښتلې ده. سعودي عربستان تعهد کړی دی چې جوړې تر اوسه لا د خبرو په حالت کې ده. د ترکیې ادارې امور بخش ته هم مو هم پروپوزل ورکړی دی، ولې تر اوسه لا ارزغه نه دی سوی. همدارنګه استرالیویانو د فورسکیو په نامه یو قرارداد اخیستی دی، هغې کې هم امکانات شته دی چې موږ ته شفخانه جوړه کړي. څو شفخانې جوړې کړي، ولې متاسفانه فعلا نه لرو. اختصاصي شفخانه د سرطان نه لرو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو په اساس په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي او د درملنې د اسانتیا او د نشټوالي له امله هر کال په دغې ناروغۍ 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. همداشان په افغانستان کې بېوزلي د سرطان د ناروغۍ له امله د مړینې د لوړې کچې بل لامل بلل کیږي او یوازې د هغو ناروغانو د ژوندي پاتې کېدو احتمال شته دی چې په بهر کې د درملنې امکانات لري. خو ډاکټران وایي چې سرطان په ټوله کې یوه وژونکې ناروغي ده او خلک باید هڅه وکړي چې د دغې ناروغۍ په بېلابېلو ډولونو باندې د اخته کېدو د مخنیوي لپاره وقایوي تدابیر عملي او په پام کې ونیسي. د داخلي متخصص ډاکټر امید همکار امریکا غږ ته وویل موږ باید د وقایې لپاره په خپل اساسي رول ولوبوو. د ځان لپاره باید ډېر ښه خواړه غوره کړو. سره شوي خواړه باید ونه خورو او له ډېرو ترخو او تروو خوړو څخه زیاته استفاده ونه کړو. ګاز لرونکي څښاک باید ونه څکو. سګرټ، الکول، پان او نسوار باید ونه کاروو، ځکه چې دا هر یو زموږ په بدن کې د سرطان ناروغۍ لپاره د زمینې برابرولو فکتور کېدلی شي. ډاکټر همکار دغه راز ویل چې د سپورت کول د روحي او رواني سترسونو کمول، خ خوب کول او په خپل سر د بیلابیلو درملو لخوړلو او درملنې څخه ډډه کول هم په سرطان ناروغي د اخته کېدو په مخنیوي کې عمده رول لوبولی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د خوست یو شمیر اوسیدونکو له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ولایت ملکی هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره په اړینو اسانتیاوو سمبال کړي. خبريال ابراهيم رحيمي په همدې اړه راپورټ را لېږلی.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو له دولت په ځانګړې توګه له کابل نه غواړي چې د دې ولایت ملکی هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره په اړینو معیاري اسانتیاوو سمبال کړي. اوس مهال د دې هوایي ډګر د تاسیساتو د جوړېدو چارې بشپړې، د فرنیچر او ځینو نورو لوازمو ځای پر ځای کول پکې پیل شوی. خو د یو شمیر سرچینو په وینا ځینې اساسي برخې امکانات نه لري.
حضرت الله ارغوان د خوست ولایت اوسیدونکو په ټوله کې هغه اړین ملحقات او هغه وسایل چې د یو نړیوال هوایي ډګر لپاره په پام کې نیول کېږي هغه دلته نشته. نو زموږ هیله دا ده چې دغه سی یو نیمګړی میدان د نړیوال هوایی ډګر په نامه خوست کې پرانستل شي او هغه اړین چارې چې دلته ورته ضرورت دی هغه ټول ترسره شي. هغه وروسته بیا په همدې نامه چې نړیوال هوایی ډګر نومول کیږي دلته یو میدان پرانستل شي. مننه.
د هوایی ترافیکو د کنټرول سیستم، د اطفایي لوازم، د هوا پیژندنې وسایل، پر ځغاستلي کا ترافیکی اشارې، د هوایی ګمرک تاسیسات، د عام خلکو د موټرو تمځای، د ډګر د ساتنې پورا تشکیل او ځینې نور هغه دي چې ویل کېږي لا تر اوسه د خوست ملکی هوایی ډګر نه لري. د دې هوایی ډګر پخوانی امیر توریالی تکل وایي چې د دغو نیمګړتیاو په موجودیت کې ممکنه نه ده چې له دې ډګره د نړیوال پروازونه وشي.
د خوست هوایی ډګر نه تنها ده چې د نړیوالو الوتنو لپاره آمادگی څومره لري یا نه لري، د خوست هوایی ډګر د ډومېسټیک یا داخلي الوتنو لپاره هم آماده نه ده.
د خوست ملکی هوایی ډګر رنوی یا ځغاستلي کا سو کلمخ کې جوړ شوی، خو یو شمېر تاسیسات یې اوس بشپړ شول چې نږدې یو میلیارد افغانۍ لګښت پرې شوی. د دې هوایی ډګر امیر عبدالسمد تڼیوال یو شمېر نیمګړتیاوي مني، خو وایي چې د هوایی ډګر د روانو چارو د بشپړېدو تر وخته به هغه اسانتیاوي ولري چې په یو نړیوال هوایی ډګر کې اړینې دي.
یو نړیوال میدان کې ډېر تخنیکی وسایل ته ضرورت ده. که زه یې سنومینه ته وخلم شاید ډېر وخوانسي بيخي ډېر، حتی په یو دوې پونې کې به هم په لیکل نوشي. هغه جمله نه یې په ترمینل په ودانه کې عمل هم دوه لس پایې سکینر مشاینه، دوه لس پایې وکټرو دروازې چې دغه یس نصف شوې، عملا یې چیک شوې، کورینه خلوص دي. انشاءالله په دا برخه کې مشکل نشته. سکینر مشاینه نصف شوې دي. پرنیچر هم پرون نابل پرون هروش شده، تقریبا هغه پرنیچر چې په افغانستان کې پیدا کېدو پرون روغلای دی چې په خارج کې دي. اب ان شاء الله لاس 15 یا 16 ورځې باندې راوخنه سي خارج نشتل سي. تقریبا 16 میلیون خصم ایدون ته پرنیچر خوسته شوی ده.
د محل افغانستان لوڅلورو هوایی ډګرونو کابل، کندهار، هرات او مزار شریف نه نړیوال پروازونه لري، مګر د ملکی هوایی چلند ادارې ویل چې د خوست ملکی هوایی ډګر به د هیواد 15 نړیوال هوایی ډګر وي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د هم څو نړیوال راپورونه. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د کواکس لاره چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی میکانیزم دی چې ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته واکسین ویشي، د کووید 19 لومړی 25 میلیونه دوز مرسته بلیږي. دا د امریکا د هغه ژمنې یو برخه ده چې د جون تر پای پورې د 80 میلیون دوزو د ویش ژمنه کړې و. د بایدن اداره د نړۍ هیوادونو ته د واکسین د ویش په برخه کې تر فشار لاندې دی. نور تفصیل
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولویان په وینا د امریکا لخوا د مرسته شوی واکسین لومړی برخه چې 15 میلیونه دوز د کوواکس پروګرام له لارې لیږل کیږي.
دا به ټولو هیوادونو ته په برابر توګه د موجود واکسین شمیر زیات کړي او هغه کسان چې په خطر کې دي ورسره به شریک شي.
په سپینه ماړی کې د کووید 19 سره د مبارزې همغږي کوونکی جیف زنس وای نور شپږ میلیونه خوراکونه انفرادي هیوادونو ته به ولېږل شي، په شمول د ګاونډیان، متحدین او هغه هیوادونه چې د نورو کړکیچونو سره مخ دي. متحده ایالات ژمن دی چې د جون تر پایه پورې ټول 80 میلیونه خوراکونه بهر ته ولېږي.
دا د نور هیوادونو د ژمنو 15 برابر دوزونه دي چې ویشل کیږي او دا 80 میلیونه دوزه واکسین چې 10% کیږي د متحده ایالاتو لخوا د دې میشتر پای تولیدیږي.
په داسې حال کې چې 80 میلیونه دوزه مرسته به د امریکا لخوا د نړۍ لپاره تر سره شي، ماهرین وایي نړۍ د دې ناروغي د کنټرولولو لپاره په میلیارډونو دوزونو ته اړتیا لري. ویلیام موس د جان هاپکن پانتون څخه وایي
یس ا سټپ ان د رائټ ډایرکشن بټ really a drop in the bucket.
هو سم لور ته ګام دی، خو واقعا په هغه اندازه چې نړۍ اړتیا لري داسې د لکه په سمندر کې یو څاڅکی چوي.
په داسې حال کې چې د امریکایي مایي وګړي د کووید 19 واکسین شوي دي، خو د نړۍ په کچه د کووید 19 واکسین ته لاسرسی غیر عادلانه دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس غبرسیس وای
اوف دی 1.8 بیلین واکسینز ادمنستر ګلوبلی
د نړۍ په کچه د وړاندې شوی یو اشاره 8 میلیارډ واکسینونو څخه یوازې 0.4% په ټیټ عاید لرونکو هیوادونو باندې وشل شوی. دا په اخلاقي، ایدولوژیک او اقتصادي ډول د منلو وړ نه ده.
کارپوهان وایي چې بډایه هیوادونه باید چې خپل مرستې ډیر کړي او په ټوله نړۍ کې د تولید ظرفیت جوړولو کې مرسته وکړي چې دا به وخت ونیسي. د ویلیاموس په وینا دا خبره روښانه ده چې لا هم نوی واکسینونه د جوړېدو په حال کې دي او دا ممکن د نړۍ اړتیاو پوره کولو کې مرسته وکړي.
We won't just be working with the current kind of portfolio of vaccines. We'll have
موږ به یوازې پر اوسري واکسینونو باندې بسنه ونه کړو، موږ به نوی واکسینونه هم ولرو او هیله لرم نوی واکسینونه به زموږ هم دومره اغیزمن وي چې لکه څنګه اوسنی چې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دی ونه کې د سینوواک واکسین ته منځوري ورکړه، کوم چې لا د مخه په برازیل، انډونیزیا او نورو ځینو هیوادونو کې کارول کیږي چې دا په ډیرو هیوادونو کې د استفادې لپاره لار هواره کړي. ګالیا رنان رستنی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې په سومالیا کې د عمومي انتخاباتو لپاره کېدو تر مخه آنلاین د درواغو تبلیغاتي مبارزه شروع شوه، د هغه جنگ ځپلي افریقایي هیواد د ژورنالیستانو فدراسیون هم د خلکو د پوهاوي او آگاه کولو په خاطر آنلاین جوابي مبارزه پیل کړې ده. له موګادیشو څخه بعد امریکا جغ د خبريال محمد کاهیا درالېجل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
د سومالی د ژورنالیستانو فدراسیون وای چې د جولای په اخر کې د جمهوریت ریاست او پارلماني انتخاباتو لپاره د مبارزې لپاره کېدونه مخکې د دوی اصل مقصد او هدف دا دی چې د انتخاباتو په دوران کې د غلطو معلوماتو، کاذب او دروغو خبرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د پروپاګند او کرکې او نفرت نډکو بیانونو د خپرېدو مخه ونیسي. که څه هم چې د انتخاباتو کمپاین لا په رسمي توګه نه ده پیل شوی، هم دا اوس په پراخ کچا گمراه کوونکي تبلیغات پیل شوي دي. توقع ده چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې به د اوږده ځنډ نه وروسته د لومړي ځل لپاره په سوله ییزه توګه انتخابات وشي. د څو لسیزو وسلوالې کورنۍ شخړې چې کرونیکي یا مزمنه بڼه غوره کړې ده او هم د سیاسي بې ثباتۍ له امله د غلطو معلوماتو او له غرض نه ډکو اطلاعاتو د خبرولو لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده. د ټولنیزو مطبوعاتي شبکو لارې هر سیاسي ډله د جانب مقابل د بدنامولو کوشش کوي. د مثال په توګه په روانه هفته کې په ټولنیزو رسنیو کې یو خبر خپور شو، د خبر له مخې د سومالی پارلمان د صدر اعظم د برطرفه کولو پلان جوړ کړی دی، ځکه چې هغه د جمهور رئیس محمد عبدالله فارماجو د قدرت د دورې د غزولو او تمدید سره مخالفت څرګند کړی و. په لټون وروسته ژورنالیستانو ته څرګنده شوه چې دغه خبر درواغو حقیقت نه لري. د سومالی د ژورنالیستانو فدراسیون په اصطلاح تبلیغاتي لابراتوار جوړ کړی دی. وای دوی به کوشش وکړي چې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د حقایقو د مسخ کولو او د بیا اساسه او بې بنیاده اوازو د خپرېدو لارې ډب کړي. د دې تبلیغاتي لابراتوار مسؤل او چلوونکی محمد عبدالملک امریکا غاک ته ویل چې د درواغو خبرونو د تشخیص او پنکه کولو په باب ژورنالیستانو ته لازمه تخنیکی روزنه ورکوي.
The LAPS researchers will support journalists and media workers in Somalia with digital tools.
د لابراتوار ماهران او چلوونکي به له ژورنالیستانو سره د ډیجیټلي وسایلو د برابرولو په برخه کې مرسته کوي تر څو هغه وکولی شي چې د انتخاباتو په باب د درواغو خبر تجزیه کړي او خپرې نکړي. په داسې یو نازکه چاپیریال کې چې یو پر بل باندې د اعتبار او اعتماد کچا په فوقالعاده توګه رالوېدلې، د انتخاباتي پروسې خوندي ساتل د ژورنالیستانو یو مهمه دنده ده او د دې کار سرته رسول د هیواد او ژغورلو لپاره حیاتي اهمیت هم لري. د سومالی یو شمیر سابقه دار ژورنالیستان، پیژندل شوي بلاګران او یو شمیر بانفوزه کسان چې د ټولنیزو رسنیو لارې خپرونې کوي وایي چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو او د جمهوري اسد انتخاباتو په دوران کې باید په کافي اندازه له احتیاط نه کار واخیستل شي. ژورنالیست عثمان په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
As journalists, bloggers and social media influencers, we have an extra responsibility.
نو موږ وای چې د ژورنالیستانو، بلاګرانو او پټولنیزو رسنیو باندې د اثر غورځونکو په توګه زمونږه ځمواري له نور خلکو نه زیاته ده، خصوصا د انتخاباتو په دوران کې د عام خلکو خبرول او آگاه کول خورا زیات مهم دي. نو بینان موږ مکلف یو چې د خبرونو په پرولو کې له زیات احتیاط او تاکید نه کار واخلو او د ناسمو او درواغو خبرونو له خپرولو نه ډډه وکړو. که څه هم چې په تیرو وختونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د سومالی د حکومتونو پخوانی ریکارډ ښه نه دی، حکومتي چارواکي وایي چې دوی به داسې کوشش وکړي چې د عامه افکارو د سرویګانو د خپرولو په وخت تاکید وکړي او د درواغو خبرونو مخه بنسي. ژورنالیستان به د رای اچولو مرکزونو ته د لاسرسي اجازه ولري. د سومالی د اطلاعاتو په وزارت کې د مطبوعاتو د روزنې دفتر امیر عبدالرحیم ایسی اډو امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتي کمپاین په وخت په حکومت د مدني ټولنو د غړو او دینی مشرانو نه مرسته وغواړي. په عین وخت کې د سومالی سیاسي مشرانو هم په مطبوعاتي رسنیو باندې غږ کړی دی چې مسلکي دندو ته متوجه وسي او په مسؤلانه توګه خپلې ذمہواري پوره کړي. سومالیا چې د افریقا د ښکر په سیمه کې موقعیت لري، دا ځلې د جمهوري ریاست انتخابات به د هیواد پر سرنوشت او سیاسي ثبات باندې مستقیما اثر وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ راپورونه ته دوام ورکوه. د استرالیا د ساينس پوهانو یو ډله چې د یوې نړیوالې اتحادیې مشرکه وي، د نړۍ د تر ټولو قوي ځمکني ټلسکوپ دوربین جوړولو هڅه کوي. دغه دوربین چې با د خلا د هبل دوربین څخه زیات قوي او روشان لیدل وکړي او د کائناتو د جوړېدو رازونه به افشا کړي. په دې باره کې فلمر سر د سیدنی څخه راپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسفزیه درته اوروي.
دغه دوربین ماویس نومیږي. دغه د یو پیچلي دوربین نوم دی چې د نورو دوربینونو په پرتله ځانګړي خصوصیات لري. دغه به د عادي دوربینونو په پرتله د عکس د خړېدو مخه ونیسي چې د ځمکې د ککړتیا له کبله رامنځته کیږي او هم دغه وجه وي چې ستوري د شپې ښکاري چپړقا کوي. په استرالیا کې ساينس پوهان وایي چې دغه نوې ټکنالوژي به هغوی ته وړتیا ورکړي چې د کائنات د جوړېدو رازونه افشا کړي او ستوري چې 14 میلیارد کاله پخوا جوړ شوي دي د هغې په اړه هم ځینې معلومات ترلاسه کړي. د ماویس له لارې اخیستل شوي عکسونه به د هبل سپیس دوربین په وسیله د اخیستل شوي انځورونو په پرتله درې ځلې زیات څرګند وي. د هبل سپیس ټلسکوپ په 1990 کال کې مدار ته لیږل شوی دی او د هغې نه وروسته فعال دی. ریچرډ مکډرمرډ چې د آسټرالیا د سیډنی په یو پوهنتون کې پروفیسر دی وایي دا موږ ته دوه شیان راښایي. یو دا چې موږ نور ګړندي عکسونه لیدلی شو او دا نور واړه شیان هم موږ ته راښکاره کوي او موږ پرې ډېر ناڅرګنده او معمولي شیان لیدلی شو. د مثال په توګه د ستورو د جوړېدو لومړی پروسه پرې لیدلی شو. په ځمکه کې د ثبت شوي دغه دوربین تاسیسات چې د چیلي په ملک کې لګول شوي دي، دغه د جرمني میشتي څېړنیز مرکز په مرسته جوړ شوي دي. په وو کلونو کې به پرې $40 میلیونه مصرف شي.
درنوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای